پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پرې خبرونه کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو خبرو د غرض د ازبکستان او د افغانستان دغه سفر ته په پام سره د افغانستان او د ازبکستان د اړیکو د پراخېدو په اړه مو د اقتصادي چارو لویو کارپوه سره خبرې کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له وژل کېدو وروسته د دې هېواد د وروستي وضعیت حال درکو. خو لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې هڅې دوه چنده کړي. په پکتیا ولایت کې د روحاني بابا ولسوالي نوې رامینځته او یو بل غیر رسمي ولسوالي رسمي شوه، او د امریکا ولسمشر د هغې پریکړې اعلان ځنډولی چې له مخې امریکا په اسرائیل کې خپل سفارت بیت المقدس ته لیږدوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړ چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ماتیس د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا، پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حملې کوي له پاکستان څخه اقدامات غوښتي. امریکا او پاکستان دواړو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار کوي، او اسلام آباد غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. پنټاګون پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې وکړي، او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. د ناتو عمومي منشي پرون یو ځل بیا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې سوله ومني که نه وبځپل شي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د غړو او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هغه وینا تکرار کړه چې د افغانستان وسلوال مخالفین دي یا سوله وکړي او یا د مرګ ته تیار شي. ستولتنبرګ وویل دا پیغام د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام د پیاوړي کولو له لارې ښه رسېدای شي.
I support a message from the United States from NATO which we convey together.
زه دغه پیغام ملاتړ کوم چې امریکا او ناتو په ګډه رسوي، او هغه دا چې باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیوړی کولو لاره په افغانستان کې پوځي حضور غختلای کړو، څو طالبانو او تروریستانو ته دا څرګند پیغام ورسیږي چې د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې که څه هم د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پر پوځي اقداماتو ډیر تمرکز شوی، خو دا یادونه هم شوې چې دا ډلې باید د سولې خبرو ته حاضرې شي. په پکتیا ولایت کې د روحاني بابا ولسوالۍ نوې رامینځته او یو بله غیر رسمي ولسوالي رسمي شوه. د پکتیا والي ویان عبدالله حسرت نن ازادۍ راډیو ته وویل د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک کوی ادارې هغه طرحه ومنله چې په زرمت ولسوالۍ کې باید د روحاني بابا په نوم یوه نوې ولسوالۍ جوړه شي. همداراز د ګردې څېړې ولسوالۍ هم د رسمي ولسوالیو په کتار کې وشمیرل شوه. له دې سره د پکتیا د ټولو ولسوالیو شمیر 14 ته لوړ شو. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په تشکیلاتو کې له بدلونونو سره به د خلکو د ستونزو څیړنه اسانه شي، ځکه ورسره په اداري او امنیتي تشکیلاتو کې هم زیاتوالی راځي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې اوس مهال په سعودي عربستان کې دی، پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایي. ښاغلي هادي له یمنیانو غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په خاطر د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي. هغه خلکو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې دا پیغام واوراوه:
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت ترز
زد یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستو ملیشو او مجرمینو په ولکه کې دي، ل خلکو غواړم چې پاتونه وکړي، مقاومت وکړي او هغو رد کړي. پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو تقریبا تر تیرې اونۍ پورې د حوثي ملیشو ترڅنګ د هادي د ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده، خو د حوثي یاغیانو مشر پرون اعلان وکړ چې صالح د خیانت لکبله وشل شوی. پر ایران لګول شوی بندیزونو د سرغړونو په قضیه کې یو تورن رضا زراب اعتراف کړی چې په 2013 کال کې ورسته لدی چې په ترکیه کې د فساد په یو قضیه کې ونیول شو له زندان څخه د خلاصون لپاره باندې ورکړې. زراب پرون په څلورمه ورځ د نیویارک یوې محکمې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې دا باندې د 2014 کال په فبروري میاشت کې ورسته له هغه ورکړې چې پر ایران د بندیزونو په قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو هغه د پیسو اندازه ونه ښوده او دای هم ونه ویل چې باندې چاته ورکړي. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زراب د ایران د بندیزونو په قضیه کې د ترکیې د دولتي حل بانک د یوه مشر محمد حکان اتلا پر ضد له امریکایي څارنوالانو سره همکاري کوي. اتلا د زراب د همکا په توګه په هغه پلان کې په ګډون تورن دی چې د امریکایي څارنوالانو په وینا د ایران د تیلو د خرڅلاو یو میلیارد ډالر تورې پیسې د امریکا او نړۍ د بانکي سیستمونو له لارې سپینولې. او وروستی خبر، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې هغې پریکړې اعلان ځنډولی چې له مخې متحد ایالات په اسرائیل کې خپل سفارت له تلابیب څخه بیت المقدس ته لیږدوي. د سپینې ماڼۍ ویان موګان ګیډلی تیره ورځ وویل چې دا پریکړه ښایي په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. له 1995 کال راهیسې د امریکا هر ولسمشر په هرو شپږو میاشتو کې هغه حکم لاسلیک کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د موقعیت بدلون ځنډوي څو د منځني ختیځ په دې حساسه مسله کې د احساساتو د پارولو مخه ونیول شي. د سفارت د موقعیت په بدلون کې د ځنډ سګنۍ مهلت پرون پای ته ورسېد.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر نن په تاشکند کې په یو لړ رسمي مراسمو سره پیل شو. ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو چې دغه سفر به د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کړي، اقتصادي چارو لوی کارپو سره خبرې کړي دي.
واضح خبره ده د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې او د اقتصادي مسایلو په ارتباط چې د همسایه ملکونو سره سرته رسیږي د وطن په ګټه دي.
په هلمند کې د 215 میوند قلور د قومندان ویلي وسلوالو طالبانو د جنګي تکتیکونو له بدلېدو سره دوی هم په خپلو جنګي او پرتفي عملیاتو کې بدلون راوستی دی.
موږ د دشمن نه کمپنۍ د بارمچې په سا کې په سنګین کې په ساروان کلا کې چې کوم ځایونه دوی هلته مخدرې توکي راټولوله او دغه څخه د ترافیکو استفاده کوله موږ د منځه وړي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو وروسته د دې هېواد له وروستي وضعیت مخبره او ځینې نور مسایل هم لرو. ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ازبکستان ته په دوه ورځنی رسمي سفر ولاړ. نن په تاشکند کې د هغه لپاره خاص مراسم نیول شوی. په ځانګړو مراسمو کې اشرف غنی له خپل ازبکستاني سیال سره انګډون وکړ. ټاکل شوی ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د ازبکستان له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره دغه راز د دوړ هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې یو لړ موافقه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. افغان ولسمشر د خپل ازبکستان د سیال په بلنه هغه هوا ته سفر کړی دی. دا موضوع د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی دی. کابل استډیو را سره دی تورمان صاحب، راته وایي چې مراسم د هغه د هرکلی لپاره خو په تاشکند کې پیل شوي وو. نور د هغه د سفر په اړه چارواکو څه ویلي دي؟
بله، من نوري صاحب تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ ناوخته د ازبکستاني سیال په بلنه ازبکستان ته ولاړ. شیبه مخکې ښاغلي غنی د ورتګ په مناسبت په هغه ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ چې ازبکستاني سیالي میرزیایوف هم موجود و. د افغان ولسمشر د راغلاست لپاره ځانګړي مراسم جوړ شوي ول چې پوځي پلیټ هم پکې شامل و. د دغه سفر په اړه ویل کېږي چې مشر به د ازبکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپښین خبری غونډه ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان ولسمشر له خپل ازبکستاني سیال او د هغه هیواد له صدر اعظم سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبری وکړي او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. خغلی مرتضوی دا هم ویلي چې دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، دواړو زده کړو، انرژي او کرنې په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده هم لاسلیک شي. او دغه شان افغان ولسمشر به د بخارا په پوهنتون کې ډیپلوماتانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیک کیدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو ویشات کړي، ویلي کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیک کیږي خورا مهم دي. د افغانستان جمهوریت ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر روسي سفرونه له لاسته راوړنو ډک او مهم یادوي. د یادونه ده چې افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو روسي درې میاشتې وړاندې له نوموړي واد سره د 3000 ټنه غنمو د انتقال تړونو. د راپورونو مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچا 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کیږي دا رقم 1 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته له رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. بلې نوري صاحب.
بلې تورمن صاحب، له تاسو نه مننه. قدمن اوردونکو و امر دل چ افغان ولسمشر ازبکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کوي. د غراز و امر دل چې د دوه هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د کرنې، انرژي، ځمکني او هوایي ترانزیت په برخو کې یو لړتړونه هم لاسلیک شي. یادونه ور بولو چې کله چې د لومړي ځل لپاره له چین څخه اورګاډي مستقیما تر افغانستان پورې راورسید، دوهم اورګاډي بیا رانغی او ویل کېدل چې ازبکستان د دې کار مخنی ولې، ځکه چې د ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم موافقه نه ده لاسلیک شوې. په دې هیله چې په دې سفر کې هم د ترانزیت په برخه کې دغه موافقه لاسلیک شي او افغانستان مستقیما له چین سره د اورګاډي د پټلۍ لارې ونخلي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان هم دغه سفر ته خوشبین دي او وایي چې دغه سفر به له ازبکستان او دغه راز د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان په اړیکې په مختلفو برخو کې لا غښتلي کړي. او هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخوانی مرستیال متصل کومکی دی چې وایي د افغان ولسمشر دا سفر د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره خورا مهم دی. د ازادي راډیو بل همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي کومکی سره مرکه کړې او په سر کې تاشکند ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
واضح خبره ده د ولسمشر سفرونه بالخصوص دغه د سولې او د اقتصادي مسایلو په ارتباط چې ده همسایه ملکونو سره سرته رسیږي، د وطن په ګټه دي. منګه ازبکستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په شمالي همسایه هیواد دی، ډېره پولو سره شریکه لرو. خو د بدبختانه په دې وروستیو وختونو کې زموږ د هغې سره هغه ترانزیتي تړونونه چې دي هغه عملي شوي نه وو. موږ ته ستونزې وې ایرتانو بندر کې. معمولا یو وخت کې ایرتانو بندر او تورخم بندر او تورغونډۍ او اسلام قلعه زموږ اساسي بندرونو. نو ولسمشر په دې خاطر باندې د کوم ځای چې اطلاع لرمه، نه یوازې د ترانزیتي مسایلو، د ترانسپورتي مسایلو، بلکې د خپل ازبکستان سره د سرمایه ګزارۍ په ارتباط چې زموږ ازبکان ورونه د خپلو تجربو نه په استفادې سره لکه هغه چلته د تیلو پرایستلو کې، په تصفیه خانو کې، همدارنګه د معدنیاتو په ارتباط هغه لري کولی شي افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. او بل موږ ته به د ترانزیت هغه عمده رول چې رسانو بندر ادا کولی شي بعد دینه به مغرورو تقایل شي.
کومکی صاحب محترم، تاسو د سرمایه گذاری یادونه وکړه، په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره حالات دته مساعد دي؟ ځکه افغان تجاران او سوداګر دلته له بد امنیتي حالت نه کړیږي او ستونزې ورته پیښې دي. څه فکر کوئ اوسنۍ حالت دته مساعد دي چې د ازبکستان پانګوال راشي او دلته پانګونه وکړي؟
زما په نظر باندې دا پانګه چونه او امنیت دا لازم ملزوم دي. یعنی موږ کلم باید د سلاسه سنی کینو او چې په دې وطن کې امنیت راغی، اوس به خارجیان او داخلي سوداګر راځي او یا پانګوال به راځي او دلته به سرمایه گذاري کوي. نه، دا لازم ملزوم دي. یعنی که پانګه چونه وشي، زمينه سازي وته وشي، نو امنیت پر منستر راشی دا ستونزی چې وس اختتاب دی او یا مثال نور پساری داری دی په شوباتو کې د خپل د منځدی په تدریس سره خو کو د سینې شو ماتل کېږي چې موږ څو کاله منتظر وسو چې توار کوي چې واری امنیت راشي به به د غرازی د سرمایه گزاران برازي یعنی دا ضرورت دی خو دلته دولت پورې اړه لري دلته زموږ استاد خپل داخلي دغه پورې اړه لري چې څنګه زمينه سازي کولای شي پانګه چونې ته
یو بل موضوع چې پرسته او شمیرو ته په کتلو سره د غونډي هیواد پاکستان سره ورستر بلې د تجارت کچه چې دغه مخ په کمیدو ده د دې په مقابل کې له ازبکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره دا کچه لوړی کی دا د افغان سوداګرو لپاره څومره خ بدیل لاره ده او د دې ترڅنګ څومره هغه اقتصادي ګټه ده
دا هډې خ خبره ده کې ته مونږه د نور مملکتونو سره چې زموږ په همسایتو کې دي او د سره مونږه د بندرونو په حال کو د سره ترانزیتي تړونو ولرو د افغانستان په ګټه د مونږ به د انحصار د تجارتي انحصار چې پیلن بدبختانه بدبختانه مونږ ور په پاکستان پورې تړل شو د انحصار به د منځ دي زموږ به اقتصادي ازادي من سره شي یعنی مونږ په خو وخت زموږ تجارانو اکثره د کراچۍ د مندر نه استفاده کوله هر شرایط چې پاکستان په موږ باندې دغه کول وځه کول موږ باغه منل ځکه بل لارم لرلا په دې سره موږ یعنی په خلاصه شکل باندې ویل شو چې موږ به اقتصادي ازادي دغه خلاصه راوړو ځکه کم بندر چې موږ ته خدمات وړاندې کول دا مملکت چو موږ به دغه استفاده کوو زموږ تجارت به دغه استفاده کوي انده یو چانس دی زموږ د خپل تجارت لپاره د پانګې چوند لپاره
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په خوانی مرستيال متصل کومکیو چې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د چې د سفر به د دوړو هیوادونو ترمنځ په تیر بیا په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو څه اغیز ولري په دې اړه نظر سره څرګندول کړه څنګه چې مو اوریدل ښاغلی کومکیو هم وایي چې افغانستان له تاجکستان او ازبکستان سره وبخي په تیر بیا د ترانزیت په برخه کې ډېر ستونزې درلودې او ولسمشر هم د دې لپاره تللی چې د ستونزې هوارې کړي
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
او اوس به هم مرجع احمد زی اقتصادي خبرونه او اوروي
د ملي صنایعو درې ورځنی جشن د کابل په بادامباغ کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه جشن له کورني صنعت نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی دی. په دغه جشن کې له ټول هیواد نه سلو شرکتونو خپل توکي ننداري ته ایښي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر صنعتکاران انتقاد کوي چې له هم حکومت د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویاندوی په هیواد کې روسي نام نه د بهرنۍ نندرتونونو د جوړولو مخنی ولیدا سیمودین پسرلی ازادي رادیو ته ویل تما واچ نن سه شمې په کابل کې د هندوستان نړیوال درې ورځنی نندرتون پرانیستل شي خو د نام نه لامل وزندیده تما وړي وای کچېره په هیواد کې نام نه همداسې دوام وکړي په اقتصادي فعالیتونو به منفي اغیز وکړي
بد وختونه کچېره دوام ولري نو توان زموږ اقتصادي وضعیت خرابېږي موږ څه کولای شي نړیوال نندرتونونه
خاغلی پسرلی وی دین امن لامل د افغانستان ایران نندرتون هم نشو جوړ د سوداګری او صنایعو خونه له امنیتی مسولینو غواړي چې په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګښت مسلې ته جدي پام واړوي نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغانۍ د بوري په 50 کیلو بوجي 1300 اوی افغانۍ د وریځي او درنی منای بوجي 1300 50 افغانۍ شپږس لیتر غوړي 100 اوی افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په وصل وخت او 1 لیتر ډیزل په 900 وخت افغانۍ پلورل کیږي او هم درس په 600 سره کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلي کی یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 90 پوله یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو او اوریدل ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیر د غراز لوی کارونه کړي اف ام په 1350 پاس صافا او وازی اوریدل شي
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
لکه څنګه چې خبر یاست د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح پرون په صنعا کې ووژل شو. حوثي یاغیانو د هغه د وژنې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې هغه په دې خاطر ووژه چې خیانت یې کړی و. د علي عبد الله صالح زوی احمد علي صالح د سعودي و تلویزیون ته د سه شنبې په ورځ وویل چې د خپل پلار غچ به واخلي. فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې دا موضوع یې تعقیب کړې ده. فریبا جان، د پخواني ولسمشر زوی په خپلو څرګندونو کې څه ویلي، له چا غچ اخلي؟
بله، که څه هم تر اوسه پورې د سعودي د اخباریه تلویزیون دا راپور نه دی تایید سوی، خو دغه تلویزیون د یمن د وژل سوي پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د زوی له قوله ویلي چې وایي له حوثي شیعه یاغیانو به د خپل پلار غچ اخلي. علي عبدالله صالح د سپاندې درې ولسیزو لپاره د یمن ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه او د دې هیواد په روانه کورنۍ جګړه کې مهم رول لره. د نوموړي زوی احمد علي صالح د سه شنبې په ورځ پر ایران پلوه حوثي یاغیانو غږ کړی چې د پلار د انتقام اخیستونکی دی. د سعودي تلویزیون د احمد علي صالح له قوله لیکلي چې وایي زه به تر هغو د جګړو مشري وکړم چې وروستی حوثي له یمن څخه ووځي. هغه همداراز د خپل پلار پر پلویانو غږ کړی چې له ایران پلوه حوثي ملیشو څخه یمن بیرته ونیسي. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه ځواکونو مشر عبدالملک حوثي وایي چې وسله والو یې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د خیانت له امله ووژلی دی. عبدالملک حوثي پرون یعنی د دوشنبې په ورځ په تلویزیوني وینا کې څرګنده کړې چې د علي عبدالله صالح وژل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد جنګیږي تاریخي ماته ده.
بله، عبدالربو منصور هادی چې په سعودي عربستان کې ویل کیږي اوسي او د سعودي عربستان او یو شمېر نورو متحدینو لخوا د یمن د برحاله یا رسمي ولسمشر په توګه پیژندل کیږي، هغه هم ویلي چې په یمنیانو غږ کړی دی چې پاڅون وکړي او راپورته سي. د صالح، د علي عبدالله صالح وژنه به د دغه هیواد پر جګړې څومره اغیز ولري؟
بله، ځینې سیاسي سرچینې داسې باور لري او دا تحلیل کوي چې د صالح وژنه په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه چې لبراندې څو اړخونه لري دا به لا نور هم پیچلې کړي. صالح په یمن کې د ډېر پلویان درلودل چې په هغو کې پوځي افسران او قومي مشران چې یو وخت یې د واکمنۍ پر مهال دندې درلودې او د هغه نور پلویان به شایي اوس هم وکولی سي چې پر جګړې اغیز ولري. البته دا د دغو سیاسي تحلیلګرانو نظر دی. له بل پلوه، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د یمن تشتیدل ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې په سعودي عربستان کې اوسي پرون د علي عبدالله صالح د وژل کېدو له امله یمنیانو ته تسلیت ویل او هادی پر یمنیانو غږ وکړ چې پاڅون وکړي او د هغه په وینا یمن له تروریستانو خلاص کړي.
بلې، فریبا ظاهر، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، کله چې په 2011 کال کې د عربو پسرلی پیل شو، د دې پسرلی لمن تر یمن پورې ورسېده او په 2012 کال کې هم پخوانی ولسمشر وژل شوی ولسمشر علي عبدالله صالح دې ته اړ ایست چې له قدرته لرې شي. هغه تقریبا درې لسیزې پر یمن واکمني چلولې وه. ازادي رادیو اورې بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان وی تازه فارغ شوی سرتیری به د سنگین ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. دغه راز د هلمند د 215 میوند قول اردو قومندان دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو د جنګي تکتیکونو له بدلېدو سره دوی هم په خپلو جنګي او اپراتیفي عملیاتو کې بدلون راوستی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د فراغت هغو مراسمو ته ورغلی و چې پکې 590 سرتیری د نوي تدریسي کورسونو څخه فارغ شوي دي.
د سرتیرو یو وجوپا د نوو وسلو او منظم یونیفورم سره د غمشرانو مخته تیریږي چې د لشکرګا څخه جوړابته چیرې چې د 215 میوند قول اردو سرتیر روزل کیږي راځي. د ملي اردو د سرتیرو د فراغت د غمرسمو او پروګرام ته د بیا روزنې یا احیای مجدد نوم ورکول سوی. کڅوم د میوند کلوردو د شپږم کندک ار 1500 سرتیر د بیروزونی او تجهیز د پروګرام څخه فارغ سول خو ول کیږي د ملي اردو په لیکو کې د جلب اوجت پروسه سړه سوي دا او ډیر ځوانان زړه نشکوي خو د 215 میوند کلوردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زیوی جلب جذب دوام لري او ډلې ډلې ځوانان مراجعه کوي.
اول خو جلب جذب د ملي اردو په 215 میوند کلوردو کې نه کیږي، دا سیستم داسې نه دی، دا د مرکز سره دی، بعضی تعلیمات دوی په مرکز کې ویني او دا غره دی خواته چې موږ کومه هي مجدد پروسل رو چې هغه جمعي او کلکټیفي دغه دي تعلیمات چې د مرین قوت او د خاص خزمش سربازان ترکول کیږي هغه دلته مختول کیږي، هیڅ نو کموالی په دې کې نسته، دا کامل نظر ده.
ویل کیږي د تازه فارغ سو سرتیرو نه به د سنگیر ولسوالۍ د پخوانی مرکز او یو شمیر نور سیمو د برتنی ول لپاره کار وخستل سي. شغلی احمدی چې د فراغت تر مراسم ورسته په یو خبري ناشته کې معلومات ورکول ویل د وسلوالو د جنگي تاکتیکونو سره په خپل جنگي او پراتفي عملیاتو کې بدلون راوستي او وسلوالو ته درانه زیانونه اړولې دي. چې له دې جملې د نشي توکو د پروسس او دغه فابریکو او لابراتوارونو یادونه وکړه چې څور ځوړان دي د افغان ځواکونو او د غوچ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو لخوا تر هوایي بریدون لاندې راغلل.
تاسو شاید حال یاست موږ د دشمن نه کمپنۍ په د بارمچه په ساحه کې په سنگین کې په ساروان کلا کې چې کوم ځایونه دی هلته مخدره توکي راټولوله او دغه ځای د ترافیکو استفاده کوله موږ د منځه وړي دي. دا به تر ده چې ټول ته معلومه وسی چې مخالفین د دولت او قاچاقبر دواړه یو شی دي، دوی سره خښلی بخښلی دي.
که څه هم دا واده سره دوه سره جوخت د وسلوالو په ډلیزو او درنو بریدونو کې د پاموړ کمواله راغله دي او حکومتي سرتیرو په نادالي ګرمسیر او نوی ولسوالیو کې ځینې سیمې هم بیرته ونیولې خو ویل کېږي د ملي اردو او ملي پولیسو په زیات اندازه کومو تشکیلاتو لعمله د نورو سیمو ولسوالیو د نیولو توان نه لري. که څه هم د 215 میوند کلوردو مسولین دا خبره نه مني خو ویل کېږي د کلوردو د ټول 3000 نه پرست تشکیل نه نږدې 3000 خالدې چې تازه د ټکولو هلې ځلې پیل سوي دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
مګوروره دا پیغام دا مکوچانیو په بونډری کې یې ساري وروره نن یې خو ته پاکستان بنکړی افغانستان بنکړی موږ ته باید یې خو ته مخ خلاص دي چې موږ وارسو خاور ګلبدین منوم د وروره جانا بس همځه خبره درته کوم والا ډیر پټانګو دا واړو ورګی چې نخې وروره جانا یا ټول ختم کړو بس ساړی دی اوس موږ سره د افغانستان حکومت نه د پاکستان حکومت موږ سره یو مرسته نه کوي وروره جانا د میدان ته کړه وار ولا غلطم نه ترېګدي که موږ څه ګناه کړه د موږ کوشان خالو چې بس دا موږ له تاسو
السلام علیکم. انتظار خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالی سنا پرورا زوی چارو کو دا خواهش کوم دل ته یم کلو ته ټول کلو د لغمان ولایت په ساته باندې میږي دین کوم کمیلی په واستن پروژه راځي په دې کې دا کړی والا سره خو یو زم مشرکی جنبول زم مشرکی جام خو په دې سره جنگ او جنجالي دلته خامې ضرور زه غواړم چې دا کار دلته په خپل حکومت وکړي نو به کلیوالو لانجی نو به بلی لانجی کار به مخوسی پروس کاری دلته مو په دې کې تاسو هغه دیوال ټول وګوي او وی غورځوې چا په ختنو نه کړې چا راځي په ختنو نه کړې زه غواړم چې خپل حکومت راځي خپل یو کې نظارت وکړي نو خواهش کوم چې راغونه هدار پروژه باندې دې خدای کوم.
بله سلام علیکم عبدالولی لغزنی ولایت خیالی ولایته لور پرو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته په غزنی ولایت کې مکتب هم نشته، مکتب ډیر خراب تعمیر نه لري او درسونه هم پکې نشته، معلمان هم نشته، نو دا هیله کوم چې مکتب زموږ لپاره فعال شي. والسلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپتون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي او که ویختان مو تویږي اسمت سروان ته وښی چې په جنوبی کوریا کې د ویختانو د تویدو لپاره یو ډول درمل کشف شوی دی.
د جنوبی کوریا د یونسی په هنتون چېړونکو د نارینهو د ویښتو د تویدو او غنچ کېدو درمل وموندل. دوی وایي چې پر موژکانو یې دا درمل ازمویل چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور پر اساس دا درمل پر دې سربیره چې د ویښتو د تویدو بهیر دروي د نویو ویښتو د راشنه کېدو سبب کیږي. د نارینهو د سر د ویشتو تویدا ډیره آمده او ډیر گنجی کیشي. د جنوبی کوریا د یونسی پوهنتون څیړونکي وایي د دوی له لوري جوړ شوي درمل د ښځو د ویشتانو له ودې سره هم مرسته کوي. دوی وایي چې د څیړنو په ترڅ کې د سی ایکس ایکس سی ایس په نوم پروتین وپیژندل. کله چې دا پروتین له یو بل پروتین سره چې د شویل نومیږي یو ځای شي د نویو ویښتو د راشنه کېدو مخه نیسي او په نتیجه کې ویښته وده نه کوي. د جنوبي کوریا څیړونکو د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره د پی ټی ډی داش ډی بی ایم په نوم ماده جوړه کړې چې د یادو دوو پروتینو د یو ځای کېدو مخه نیسي. څیړونکو په لومړي ګام کې دا ماده د بی ویښتو یا پکو موژکانو پر پوستکي د 28 ورځو لپاره وازمویله چې مثبته نتیجه یې لرله. دا طریقه سربیره پر دې چې د ګنجیتوب درملنه کوي د پوستکي زیانمن شوي نسجونه هم ترمیموي او د ویښتو وده پیاوړې کوي.
و امر دل چې په جنوبی کوریا کې ساينس پوهانو داسې درمل موندلې دي چې کېدای شي د ویښتانو د تویدو مخه ونیسي. ازادي رادیو اوري د علمي او نورو کشفیاتو په اړه هم تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د یادونې وړ بولو چې تېره اونۍ افغانستان هم د ایډز یا د ایچ آی وی ویروس په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځله. د افغانستان د روغتیا وزارت د ایس آی یو له مخې په افغانستان کې د څه باندې 2500 د ایډز یا د ایچ آی وی مثبتې پیښې له دې وزارت سره ثبت شوې دي. د دې وزارت د ایس آی له مخې په ایډز ککړو په افغانستان کې په سلو کې شاوخوا 15 سړي او دغه راز 15 په سلو کې هم ښځې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی دغه راز فقر او اقتصادي ستونزې او ځین نور مسایل په افغانستان کې د ایس دی ویروس د خپرېدو مهم لاملونه دي. دا هغه موضوع و چې زموږ د روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې مو هم وڅېړله. دا پروګرام ثبت شوی، ټلیفونونه لطفا مه کوئ. یو ځل بیا تاسو اوریدو ترابولو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتنه دو خوش آمدین. شنونده های عزیز، چون اول دسامبر مصادف بود با روز جهانی مبارزه علیه ایدز، برنامه امروز هم در رابطه با اچ آی وی یا ایدز اختصاص دادیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صیب صدالله امین مشاور برنامه ملی کنترل اچ آی وی یا ایدز به وزارت صحت هم مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صیب امین صحبتشان آغاز کنند، یک گزارش در مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان ویروس اچ آی وی را یک سونامی خطرناک و کشنده در این کشور میداند و به مبارزه جدی علیه این ویروس تاکید میکند. فدا محمد پیکان، معین ارضی خدمات صحی این وزارت، روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه ویروس اچ آی وی گفت در سال 2017 میلادی 232 واقع مثبت این ویروس در افغانستان ثبت گردیده است.
ارقام 2016 حدود 204 واقع داشتیم که امسال ای ارقام به 232 واقع رسیدن. از سال 1989 یا یعنی که اولین ارقامی که در سطح کشور ما ثبت و راجستر شد و تا اخیر عقرب سال 1396 2522 واقع ثبت و راجستر وزارت صحت عامه گردید.
وی همچنان گفت 75% مردها، 25% زنان و 54 کودک شامل افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی هستند. کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر، بیکاری، مشکلات اقتصادی، ناامنی ها، مهاجرت و برخی مسائل دیگر از عوامل گسترش این ویروس در کشور خوانده می شود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، ویروس اچ آی وی بیشتر از طریق روابط نامشروع جنسی، استفاده از سرنج و انتقال خون از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند. اول دسامبر روز جهانی مبارزه علیه ویروس HIV می باشد و این روز همه ساله در افغانستان تجلیل می شود. اما افراد مبتلا به ویروس HIV در کشور از نبود امکانات لازم برای تداویشان شکایت می کنند. در این نشست شماری افراد مبتلا به ویروس HIV نیز اشتراک کرده بودند. محمد ادریس یک تن از آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکل اساسی ما این است، زمانی که از یک شفاخانه به شفاخانه دیگر روان می شویم ما را قبول نمی کنند و زمانی که معاینات مثبت باشد که HIV است و بدانند که وضعیت مریض وخیم است پول بسیار زیاد می خواهند. 7-8 تن افراد مبتلا به این ویروس به خاطر نبود خدمات صحی جانهایشان را از دست دادند. یک دو رفیق ما اپاندیس شده بود اما به خاطر اینکه ویروس HIV داشت عملیات نکردند و همین دلیل از بین رفتند.
از سوی هم دکتر محمد ایاز نیازی استاد شرایط پوهنتون کابل که در این نشست حضور داشت گفت به خاطر مبارزه با این ویروس باید علمای دین در همکاری با وزارت حج اوقاف کار کنند. از سوی هم شماره کارشناسان میگویند اگر حکومت به خاطر بلند بردن آگاهی آمد در مورد ویروس HIV اقدامات جدی نکند این بیماری در افغانستان بیشتر شیوع خواهند یافت. بله دکتر صاحب امین به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ویروس HIV یک معلومات بدین که چی نوع یک ویروس است؟
تشکر به شما و بیننده های شنونده های تلویزیون آزادی رادیو آزادی باشین. HIV یک نوع ویروس است که در وجود انسان داخل میشه و سیستم مفیدی انسان تحت تسلط خود و یا مورد حمله خود قرار میده و سیستم دفاعی انسان هم تضعیف میسازه و به انتانات دیگر زمینه را مساعد میسازه. HIV تنها ویروس است. وقتی که یک شخص مبتلا شود تا اکثر وقت شخص به اعراض علائم نمیتن و نمیفهمد که ما HIV داریم. دستورت که سیستم مفیدی انسان را پایان کرد در مقابل امراض کدام مکسلامن نشان نتا و دیگه امراض غلبه کنه به با انسان باز و دیگه امراض میرن در اون صورت ما ایره ایرس میگیم
تا وقتی زمان که مرس
زمانی که اعراض علائم پیدا میکنه و شخص ضعیف میشه سیستم دفاعیشون پایان میگه در اون صورت ما ایره ایرس گفته میکنیم در پیش از اون ما HIV میگیم.
HIV چی زمان مثلا دربر میگیره که تا به مرحله ایرس میرسه؟ یک سال دو سال شش ماه؟
اینکیبیشن پیریود از یا فرق میگنه، نظر به سیستم مفیدی انسان فرق میگنه. از شش ماه و چهار ماه و دو ماه هم گرفته تا سالها تا ده سال هم بعض اشخاص اعراض علائم نمیتن چون سیستم مفیدی از وقت قوی باشن نمیتونن که وارا ضعیف سازن. اگر سیستم ضعیف باشن باز میتونن در دو ماه سه ماه پنج ماه تا یک سال اعراض علائم هم بتن و بعد
اما اعراض علائمش مثلا چی می باشه؟ یک شخص تو احساس کنه که بس بره به طرف دکتر
مراجعه
کنه تست کنه
خون خوره. اعراض علائم مشخص دارن. ما دو نوع اعراض علائم داریم، یکن اعراض علائم بزرگ و اعراض علائم کوچک داریم. اعراض علائم بزرگ از این باختن وزن 10% در حدود 10% است در مدت یک ماه
دفتن وزن
خود دفتن از گوش میده. اسهالات دوامدار است از یک ماه بیا بیشتر از و اسهالات داشته باشن، تب دوامدار داشته باشن، چیزایی است که در اعراض بزرگش میده. کوچکش میتونن تب حال ها باشه، تب حال دان باشه، تب
جور نشه، جلد
با تخریشات جلد باشه و سیستم محیط عصبی تخریب کنه. این اعراض علائم است. مگر یک چیز متوجه باشین که اعراض علائم این معنا نیست که یک شخص HIV داشته باشه. اعراض علائم شاید در دیگه امراض هم مشابه وجود دیده شوند. وقتی که یک شخص به چنین اعراض علائم مواجه میشن میتونن به یک مرکز صحی یا با یک دکتر مشوره کنن تا یک بفهمن که تست کنن یا اعراض علائم مشابه رو ببینن که با دیگر مرض هم مبتلا نباشن. یعنی تنها این اعراض علائم به این اکتفا نمیکنن که ما بگیم HIV است.
تشکر دکتر صاحب. آیا بیماری ساری هم میباشه؟
بله HIV یک ساری
و طریق سرایتش از کدام طرف طریق
میباشه؟ HIV یک مرض ساری است. اکثرا انتقالشان از طریق خون صورت میگیره. تطبیقات خون باشند، مثلا از یک شخص به شخص دیگر خون تطبیق میشه. اگر در صورت که یک شخص HIV داشته باشه به شخص دیگر انتقال میده. مقاربت های جنسی نامسون و نامشروع شده میدانند. مرد یک کسی چند پارتنر داشته باشند از مادر به طفل میشه. از عملیات های جراحی انتقال میشه چون یک شخص قبلا عملیات جراحی شده باشه باز پس بعد از او در عملیات جراحی باشه میشن. در عملیات جراحی یک کس قبل از او یک مریضی داشته باشن، اچ‌آی‌وی داشته باشن، با شخص دیگه با این وسایل بدون در نظر داشت تعقیم یا پاککاری وسایل جاری میتونن با دیگه انسان انتقال بدن. خصوصا دکترایی که دندان میکشن خیلی متوجه به این چیز باشن که دکتر صاحب ما از یک شخص به شخص دیگه انتقال نکنن. وقتی که دندان میکشن باید
وسایلشون
تعقیم کنن، بدون از این تمام مریضا رو باید به خاطر زرد و هپاتیت و دپولیش اچ‌آی‌وی معاینه کنن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما آخوندزاده صاحب از بالامرغاب ریخت هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
خوش باشین فرشته جان، سلام میکنم با شما، با میهمان محترم شما تقدیم میدارم. از دست تار آخوندزاده هستم از رسول بالامرغاب.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب به برنامه، بفرمایین.
سوالم از دکتر صاحب محترم است که اولین دفعه ایز به جهان چی وقت کشف شده، ولی به جهان چی وقت کشف شده، چقدر مریضای ایز ثبت وزارت صحت عامه است که به افغانستان به زیر مرض گرفتاره. مهی است که طریق انتقال از اگر خدم مریضای ایز کسی به یک اتاق باشه آیا انتقال صورت میگیره؟ ولی سوال بعدی ما است چرا مردم از این مردم از این مریضای ایز نفرت میکنن؟ آیا اگر یک کسی به زیر مریض گرفتار باشه تبابت بشه یا نشه چقدر وقت اینا زندگی کرده میتونه؟ این امید اگه جواب بتا خیلی میره بانه.
بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب. دکتر صاحب شما پاسخ میتن.
تشکر تشکر. اولین واقعی اچ‌آی‌وی، چون اچ‌آی‌وی خیلی سابقه طولانی داره در جهان، اولین واقعش در امریکا در سال 1981 کشف شد.
بله.
این در یک تعداد مردمی که اصلا به اچ‌آی‌وی نداشتن یا به اعراض علائم اچ‌آی‌وی نامده بودن، چون قبلا وارث کس نمیشناخت، به مراجعه 20 نفر در حدود 18-20 نفر مراجعه میکنن، کلیش به سینه بغل میباشن. وقتی مراجعه میکنن و یار تحت تداوی قرار میده، تداویشون
مثبت
اچ‌آی‌وی نتیجه نمیده، تداویشون نتیجه نمیده. وقتی تداویش نتیجه نمیده یا میرن به تشخیص که تشخیص دقیق، وقتی به تشخیص دقیق میرن میبینن و تمام ازیا مردها میباشه، زنها خانما نمیباشن، یار معاینه میکنن میبینن که اچ‌آی‌وی دارن. باز از مو خاطر بار اول ایرا گی ریلیتد امیون دیفیشنسی وارس میگفت که این تنها مرض است که مردها دارن. پس آنها دیدن که نه خانم هم دارن. بالاخره تاریخچه از یاره که میگیرن، یا اولی کسایی که اولی بودن همجنس بازا بودن و بعدا دیدن که در خانم هم پیدا شدن،
بله.
گفتن که نه اچ‌آی‌وی است یا ایدز است. تاریخچه از اونجاست. ارقام که در افغانستان، ارقامی که در جهان وجود داره، 36.7 میلیون مردم در جهان مصاب اچ‌آی‌وی هستند و زندگی میکنند. از اون جمله در حدود 20 میلیونش تحت تداوی است که 55 یا 56 فیصد حدود میمیشن که تحت تداوی است و تباقیشون تحت تداوی نیست. در افغانستان ما از در افغانستان در سال 1989 یا 1368 اولین واقعش در بانک خون کشف شده، به شکل تصادف، چون یک شخص به شخص دیگه خون تطبیق میکرد از اونجا تشخیص میشه.
دکتر صاحب میشنونده ما احمد علی از این آرام از ولایت جلال آباد بر ما زنگ زدن، این رو میگیریم سوالشون رو بقیه سوال از این رو پاسخ میدیم. برای سلام علیکم. سلام علیکم احمد علی جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
جان دیو سی سلام کوم تاسو محترم دکتر صاحب محترم ده دغه د ایچ ای وی ناروغان چې ډاکټر صاحب مخکې ویل چې د سوماتولوژي د غاښونو ویشتونکو ډاکترانو د وسایلو له طریقې د یو ناروغ نه بل ته تیریږي، په دې برخه کې سیطاني وزارت د نظارت کوم برخه لري که نه لري؟ چې دا خو آزاد په جلال آباد ښار کې دا نه تعقیم کېږي او د یو غاښ ایستل کېږي د بل غاښ ډک کېږي، د دې په برخه کې باید سیطاني وزارت پروګرام لري که نه لري؟
تشکر. دکتر صاحب امروز شما صحبت میکردن. خب
خانزاده صاحب اگه بگیم که ارقام که وزارت صحت عامه
در افغانستان
دارن 2522 واقع است مجموعا، که 75 فیصد از این مردها است و 25 فیصد از این خانم هستن و بیشترین ارقام ما در ولایت هرات گفته میشن که داریم و البته در حوزه ها وجود داره، مزار، هرات، جلال آباد، کابل و خوست. بیشترین واقعات اجده اینجاست چون تمرکز مردم هم اینجا زیاد است، نفوس هم زیاد است، شهر است،
بله.
اینجا زیاد است. با وجود از این بیشترین ارقام ما در هرات داریم، چون مرز به ایران است و ما اینجا
مواد مخدر هم
از سرنج استفاده میکنن. انتقالش قبلا گفتم که از طریق خون انتقال میشه. مقاربت های جنسی انتقال میشه. از صورایی که انتقال نمیشه، از دست دادن و نشستن و در یک آسانان خوردن، در یک اتاق نشستن و در یک اتاق خواب کردن
انتقال
نمیشه. از این شنونده های ما باید متعقین باشه که نمیشه انتقال.
و دیگر گفتن مریضا بله
نفرت یکی از مشکلات عمده مریضای چایوی است و مشکلات وزارت سرطان و هست. این تنها در افغانستان نیست، در تمام جهان در مقابل مریضای چایوی یک نوع بدبینی و نفرت وجود داره. بلکه در این اواخر خود وزارت سرطان و دیگر ارگان ها امرای ما دخیل شدن تا ایره ما کاهش بدیم. وقتی که ما طریق های ایچ‌آی‌وی را بفهمیم که از کدام را انتقال میشه از کدام را انتقال نمیشه، ما باید مقابلشان نفرت نکنیم. بله. اگر ما مقاربت های جنسی نداشته باشیم، خون از پیششان نگیریم،
دیگه چرا باید نفرت بکنیم؟
باید نفرت نکنیم. من حیثی یک مریض امرایشان رفتار شد.
بله. و دیگه گفتن که تبابتش چقدر وقت در بر میره تا آخر عمر یا باید زیر تداوی باشن؟
بله. مریضایی که ایچ‌آی‌وی دارن قابل تداوی است، قابل معالجه نیست. یعنی مطلقا ما نمیتونیم که یا از خونشان ویروس ایچ‌آی‌وی از بین میره. فلهذا کسایی که ایچ‌آی‌وی دارن از طریق وزارت سرطان به طور رایگان طول العمر تداوی قرار میگیرن.
و برادر محمد علی از جلال آباد که زنگ زدن در رابطه با دندان،
ده سوال به جواب که زبای تو هم چه ده یا خود دکتر خپل وظیفه ده
مراد
سری امراض و ده انتقال به طریقه باید دوی پوشی چه کمی لر انتقالی یا کمی لر نانتقالی، خصوصا ده خون دکتران چون دوی دیر زیاد اساس دیده ده ویرسونو سره ده زیاده او همدارنگ HIV دی. نو وزارت سطحه د نظارت پروگرام لري، ټول کلینیکونه نظارت کوي، ماینخانی نظارت کوي، خو فکر کوم چې دا به ډیر زیات وخت ونیسي چې هر ماینخانه د کم پرسونل په واسطه باندې او بیا د هغوی تعقیمي سیستم وګوري. زما په اند د ډاکټر د خپل ځان د ساتو په خاطر هم باید دغه اقدامات وي، ځکه که یو مریض HIV ولري دا خپل هم په هغه ساعت کې وغزه شي، یا ګوته په وینه ولګیږي، یا ګوته سرنج باندې ولګیږي، خپل هم مخته کیږي. یعنی دا د ډاکټر لپاره هم لازمه ده چې تر څو د یو مریض په حالت باندې پوه شي چې دغه ایچ آی وی لري که نه لري، او که لري هغه ته باید وسایل جدا کړي، هغه ته باید کچیری وسایل او اتمی دا ده چې وسایل باید د ایچ آی وی مریضانو جدا وي او هغه تعقیم شي پاک شي.
السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
زما د تاسو ملمت نه کیله سلامونه. زما یو درې پوښتنې دي.
وا بوین سوالاتنه.
اول دغه د لارو د لارې نه دغه ویروس انتقالي کیو کنه، او بل سوال دا ده چې دغه ویروس د څومره وخت لپاره په آزاد هوا کې پاتې کی، او درېمه پوښتنه مې دا ده کچیر ته مثلا یو خزه په دې ویروس باندې مصادی دا کولای شي چې دغه سالم خاوند ور سره جنسی مخاربت؟ دغه سوالو.
اها امی سوال اول تا فهمیده نشد، میشه دوباره بگوین؟
سوال اول ما کی است؟ امی ویروس در فضای آزاد چقدر وقت نیمه؟
ایده گرفتیم پیش از یک سوال دیگه گفتیم.
بله. سوال دیگه یعنی از تاریخ الواب میتانه که امی ویروس با انسان سالم انتقال شوه؟
لا به دهان است من بگم. بله. تشکر برادر، زنده باشیم.
منه نه؟ اول سوال جواب کی چې وایرس د خلی د لعاب د لارې انتقالیږي که نه انتقالی، هو 15% امکان لري چې خلی د لارې انتقال شي. د دې حال کې باید 15% هم ډیر دی، باید محافظت وشي تر څو
دشي.
دا اول سوال. د دویم سوال پوښتنې په جواب باید دو په آزاده هوا کې د ایچ آی وی وایرس هیڅ نه زندگی نشي کولی، حتی یو ثانیه هم نشي کولی. نو فلهذا ځکه موږ وایو چې سلمان خانو کې څوک ویښتان جوړوي هلته نه انتقالیږي، ځکه هغه آزاده هوا ده. غاښونو او د سرنجونو په منځ کې پاتې کیږي، ځکه ډیر وخت دپاره پاتې کیدلی شي. درېمه پوښتنه د ښځینه وه چې که چیرې یو ښځینه ایچ آی وی باندې اخته وي نارینه ور سره کولی شي چې نږدې شي، خو محفوظ شوی، یعنی د پوش یا کنډم نه استفاده باید وشي او هغه سره نږدې والی کېږي که مشکل نشته دی، خو غیر محفوظ نږدې کېدنه یا کوروالی کول دا د ایچ آی وی د انتقال سبب کېدی شي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ماری خط هستم. احمد شاه جان پیشتر تماسشان قطع شده بود، دوباره تماسشان وصل شده. سلام علیکم برادر.
سلام فرشته جان. همچنان برای برادر این بینه سنو ما حتی این فولی دیشت یک دوز رفتم دکتر داخله مرا رستی آمی ماینه خون از خاطر همی روماتیزم پاین درد نکد روماتیزم داد. اونجا به دلابراتوار که رفتم اکی دلابراتوار همون فولی
این کاغذی پیچکاری که سامانش که هستک این دیدم که این داخل چی نبود محفوظ نبود داخل بلاستان مانم فیرم چی پیشتر را کسی را این پیچکاری که یا خون گرفته و زدی که بود من خواهش کردم گفتم یک دکتر سر همین اما دیگه که امراض انساری زیاد است دیگه خنده که تر من دیم خود یکی را کشیدم دیقان آدم هستی در حال که من خود ماموری وزارت مالی هستم دیقان آدم هستی امروز به کالای شخصی رفتم یک قدر تو گپا را میفهمی اگر می چیده کسی این پیش از پیش بوده بودم من سامان پیچاری هم میره دیگه بیشه داخل پلاستیک بود گفتم خیلی نه از من خود من دیگه بازه کن به تماس خور کرده به شخص دادم لابراتوریست میگه در امی به ذات صحت آور باید توصیه کنه کورسا دار آموزش بده که شما با حیات مردم بازی نکنین وقتی که خودتون سامان دولت هم میفروشین ایگالان که خودش از جیب خود میکشه
از اون استفاده نمیکنه
سامان پیشگاهتون میگن هم بگیدین بخونی مرا عجیب بگیدین که تازی وقتی شما هم تمسخور رو رشخن میزنین و میکنین دیگه اینی یک خیانت هست بذارت سوال نمه اگه سازنی هم بشنوه باید این کار این مردم رو بفهمونه که حیات مردم بسیار مهم است همه آل فساد جنسی زیاد شده بسیار خصوصا اید و ایگپا بسیار زیاد شده باید همین انتقال نشه تو سهلنگاری نکنه همین مردم بیپروهی نکنه در مقابل حیات مردم باید اونا خودشان همین در قرار بتگه نمیده یک مریض کم کاری میکنه باید کتیش
بسیار زیاد تشکر احمد شاه جان به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین یک تماس دیگر هم میگیریم بازردوش یک جای پاسخ بگوین بله سلام علیکم
سلام و احترامات مومن محترم دکتر سلطان سلام بله اونو میکنم پزل خودی وردگی بندی چک
نخ وردگ سای بسیار زیاد خوش آمدین سوالتان رو بگوین
محترم دکتر صاحب نمو دغه پښتنه دا چې کله دا مریض په دغه چې وایو مرض باندې مبتلا کی په دغه کې کوم مشکلات رسی او ځکه چې باید کوم خوړونه هغه وشي پاریز وشي او د حیواناتو د عمل هم کوم حیوان په کورنۍ کې یا پشه وي یا سپی وي په چوي انسان تم زبرد شای شي که نه مننه
تشکر سلامت باشین دکتر سوال صحبت های احمد شاه جان که از پیشکاری بسیار به موضوعات خوب اشاره کردن باید سطح آگاهی دهی برسه بسیار بلند برده شود بفرمایید این مورد نظرتون
تشکر واقعا یک موضوع بسیار حیاتی است خیلی حیاتی است خصوصا در دکترها ما در وزارت سطح ما پروگرام چوی نه تنها که در برنامه های تلویزیونی و رادیویی و در نفوس عام و امرای نظامی ها شیت برخواست داریم و صحبت میکنیم تا مرض چوی را انتقال چوی را یارا بفهمانیم بر لازمی ما در شفاخانه های اختصاصی حتی در شفاخانه های فوق التخصصی که در کابل وجود داره میریم آگاهی دیه میتیم حتی اکثر دکترای ما البته نه در فوق التخصصی در نمیتونه گفته که بخاطر دکترای ما خیلی ورزیده هستند در شفاخانه در دیگه شفاخانه یا در کلینیک ها یا در خصوصی این مشکلات وجود داره وزارت سلامت ما برنامه های آگاهی به خود مریض های چوی داریم خب وقت رادیوس من نمیتونم صحبت هایی که از قصه داشته باشم برتان بگویم که چند وقت پیش من کس دکترها را یک تعداد دکترها را لابراتوارها را درس میدادم که یک شخص آمد گفت من اگر مریض ببینم من این تو کار کتش میکنم یعنی زنده نمیمانمش این چیزایی است که آگاهی دیگه از یا کم است
بله بله
خود دکترای متوالی از طریق انتقالش یک تعداد دکترای ما البته زیادش میفهمن نمیفهمن و یکی سلنگاری میکنن ما پروگرام آگاهی دهی به خود دکتر صاحبا هم داریم و برنامه را روی دست داریم تا سطح آگاهی دهی از آن را بالا ببریم در پالی ایزی شخص خودشم مسئولیت دارم کار شما را تقدیر میکنم که شما خودتان گفتین که سرنج من را بگیرین از من استفاده کنین این کار خوب است اگر داشته باشه خوب است خواهد قدم اول باید دکترهای ما خیلی مراقبت کنن و ما پروگرام داریم و میکنیم هم
و برادر دیگه ما که صحبت کنن
چایوی یک سوال ازی بود طریق مبتلا شدن
بله گفتن حیوانات اگر
نه یک حیوانات بود یک پریز است که طریق مبتلا
پریز گفتن کدام نوع
خب پریز ندارن یا
کدام مشکلات به بار میاره چای وی بعد اگر پریز کدام
مزاره خب این اعراض علائم میشه بگیم که مشکلاتی که به اعراض علائم ازیا قبلا ما گفتم اسهالات ادام داره است، با وزن باختن است، تب است، علائم کوچک شما گفته بودین تب خال است و سرخی جلد است، سیستم مافیتی کم میشه، اعصاب محیطی ضعیف میشه، روان شخص مشکل پیدا میکنه. این اراز علائم میشن است. پرهیز کدام؟ پرهیز خاص ندارن، چون که از کدام نوع غذا و کدام چیز کدام تاثیر مثبت نداره. از حیوانات انتقال نمیشه HIV، چون نوع HIV است که در خود انسان ها وجود داره، ولی خاص از حیوانات انتقال نمیشه.
دکتر سیب، اگر یک خانم حامله مصابه HIV باشه، علاوه بر ازی که ما بویم که چطور مثلا برای شوهر خود چگونه باشه، به طفل از یا کدام آسیب میرسه، یا از طریق خون یا ای که در بطنش هست به طفلش انتقال میکنه یا خیر؟
بله، کاملا یکی از انتقال راه انتقالشون از مادر به طفل است. سروی که نشان میدن تقریبا 40% HIV از طریق در دوران امیدواری انتقال میشه، 40% در دوران ولادت، در وقت ولادت، و 20% در حدود 20% است که از شیر مادر به طفل.
دکتر زی، پیشتر سوالی که مطرح کردم، یعنی یک خانم که مصاب به HIV است یا چه وقت خیلی حامله نشه؟
کاملا یک سوال تکنیکی هم است.
وقتی که میگین از طریق ولادت و دیگر انتقال
میشه، بله، موضوع چی است؟ حق داشتن طفل هر کس داره.
بله.
یک خانم HIV باشه، یک خانم مرد HIV باشه، هم باید داشته باشه، یک عادی باشه، هم دارن. ما این را گفتن هم میدونیم که تو وقت امیدوار شدی HIV داری باید امیدوار نشی. بله، این باید امیدوارم شوم. اگر مریضی که HIV دارن تحت تداوی قرار بگیرن، HIV شان امکانشان خیلی تضعیف میشه که به طفل خود انتقال بدن. یعنی ما اگر بگویم میالی تایلند ارقام HIV را از مادر به طفل صفر ساختن،
یعنی مادر
مادر مادرها دارن مگر طفلشان ندارن. ما در خود افغانستان هم کسایی داریم که پدرش HIV است مگم طفلشون سالم به دنیا آمدن. یعنی
خواست پدر قدر چانسش نیست، ولی از مادر بیشتر است.
خواست مادر هم هست. مگم ما نمیتونیم گفتن که باید یک طفل یا یک خانم باید اولاد نداشته باشه. حق اولاد داشتن هر خانم داره، هر مرد داره.
اما امکان انتقالش هست.
امکان انتقالش هست، مگر در صورتی که مادر و پدر هر دویش تحت تداوی جدی قرار داشته باشن. باز ما از سیستم جدا داریم که ما میتونیم کسایی که خانمایی که امیدوار باشن، ما مراکز طفل با مادر داریم، بر از تحت تداوی کلینیک های ما قرار میگیرن، امکان زیادشان است که طفلشان سالم به دنیا بیان.
تشکر دکتر صاحب. از مثلا یک خانواده پدر یا مادر مصاب به HIV است، اطفالشان بزرگ سال از 7 ساله، 8 ساله، تا 20 ساله، آیا به یا امکان سرایتش است؟
انتقال سرایتش قبلا میگفتم که در کارهای نرمال انتقال نمیشه.
کارهای
روزمره در کارهای روزمره، در زندگی روزمره انتقال نمیشه. در صورتی که تطبیق خون، مقاربت های جنسی و مادر و طفل نباشه، انتقال نمیشه.
دکتر صاحب، کارمندای شفاخانه مخصوصا خود دکتر صاحب که این بیماری را تداوی میکنن، آیا در معرض خطر هستن به خاطر مبتلا شدن به بیماری؟
کاملا کاملا.
و باید کدام مراحل در نظر بگیرن به خاطر پیشگیریش؟
به می خاطر ما یک برنامه گودهی با دکتر صاحب هم داریم. وقتی یک مریض HIV یا زردی ها می داشته باشن، قبل از اینکه یک کسی عملیات جراحی میکنن، باید ما خونشون به خاطر HIV و هپاتیت و زردی ها معاینه شد. تا حالت از ور بفهم.
تشکر دکتر صاحب. بیشتر در کدام سن افراد مصاب میشن؟
خب قبلا هم گفتم، یک اشاره داشتم، سنی که از 15 تا 45 است، ما به اصطلاح یک سنی چی بگویم، سنی است که مخالبات های جنسی در این سن زیاد میباشن هستن. و یک موضوع دوم، از نگاه اقتصادی وزارت ستامه و دولت خیلی اهمیت دارن، چون اقتصاد یک مملکت همین کسایی که از 15 تا 45 یا 50 و 60 دارن، همین کسایی تشکیل میدن. ولی حاضر این یک سنی است که خیلی وقتی توجه شد که تا HIV نگیرن.
میشه در رابطه به این بگوین که زمانی که یک فرد مصاب به ویروس HIV میباشه، آیا این ویروس کشنده هم میباشه، این فرد بالاخره از بین میبره یا خیر؟
خود ویروس HIV تا یک مدت در وجود انسان میمونه، خود ایچه ویروس ایچه وی کسرا نمیکشه،
اما وقتی به مرض تبدیل میشه
ایدز، وقتی به مرض ایدز تبدیل شد سیستم دفاعی پایان شد و دیگه امراض زمینه را مساعد ساخت.
مثلا امراض دیگر کدام امراض؟
امراض تبرکلوز. امراض تبرکلوز معمولا
بیشتر تبرکلوز میشه،
تبرکلوز چون سیستم مفتی از یک پایان شد. خب او آواز فرق میکنه، فرق به این میکنند که در ممالک که چی تبرکلوز زیاد باشه اونجا تبرکلوز میگیرند، در دیگه ممالک شاید در مملکت مانند امریکا شاید اونجا تبرکلوز وجود ندارد.
در افغانستان تبرکلوز
میگیرند؟ در افغانستان معمولا تبرکلوز است و دیگه هم روز انتونیست.
خب بالاخره از بین میبرش؟
انتونیست که بالاخره گیره از بین میبر.
بله. یعنی تا که بله. یعنی زمانی که شما گفتین که یک کس مصاب به ویروس HIV میشه سالها در بر میگیره تا او مرض میشه، زمانی که در مرضش میرسه باز آیا عمر او فاصلهش بسیار کوتاه میشه؟
بسیار کوتاه میشه، بسیار میسن که نهایی زیاد عمر کنن 5 سال عمر.
در مجریان هم باز اینا میتونن دوا استفاده
کنن؟ دوا کاملا استفاده میکنن، که ما قبلا یک پلیسی داشتیم که مقدار CD4 معاینات خون از 500 کم باشه در اون صورت ما را تحت تداوی قرار.
بله شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدین از دکتر صاحب سعدالله امین مشاور بخش هماهنگی کنترل HIV وزارت سلامت که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس، ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.